ساعت لس بجې او 2 دقیقې شوې. د رواني خبرونې په دوام کې څو راپورونه لرو او ورپسې هم ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام. په راپورونو کې یو هم داده چې د افغانستان د بیلابیلو سیمو په تیره بیا د کابل یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د ځینو تلویزیونونو هغه خبرونه چې د جګړې له میدان یې ورکوي د دوی په ژوند او په تیر بیا د دوی د ماشومانو پر اعصابو ناوړه اخیس کړی دی. د ارواپوهنې ډاکټران وایي د تلویزیونونو لخوا د جګړې له ډګره د ژوندیو خپرولو کول د ژوندیو خپرونو کول پر کوچنیانو ښځو او ځوانانو بیلابیل اغیزې کوي او دوی له ډول ډول ناروغیو سره مخامخ کیږي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ځینو تصویري رسنیو لخوا د جګړې ژوندي تصویرونه وسلوالو مخالفانو ته ګټه رسوي او په مقابل کې د افغان ځواکونو ژوند له خطر سره مخامخوي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې موضوع دا راپور چمتو کړی.
په داسې حال کې چې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې له میدانه د تصویر رسنیو د ژوندۍ خبرونو سیالي په خورا چټکۍ روانه ده. ګڼ شمېر افغانان د جګړې له میدانه د ژوندۍ خبرونو څخه شکایت کوي. د تېرې سې شنبې په ورځ بیا هم ځینو تصویر رسنیو د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په کابل کې د جګړې مخامخ خبرونه وکړې. د نورو ولایتونو تر څنګ د کابل ښار ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې تر دې وروسته کوچنیان ناروغه سوي، بیریږي او ښوونځیو ته له تګ انکار کوي. ژم سر می درد کوي. د جګړې پورت می سره معمولی ده. زه ناروغه سوم. اغیزې زموږ او ستاسو پر کوچنیانو ضرور لري. دا حالت چې مې کنر بیا شې زیوا غزا ور باندې کوي. دا وای ډیر وحشي شی به وکړ چې مې غوښ پر سړک کولی دی ناروغه سوم. اوس ډاکټر ته راغلم. پر کوچنیانو مې بد اغیز کړي. مجور مې ناروغه ده. اوس مې ډاکټر ته راوستل دي. ډوډۍ نه خورم. د ارواپوهنې ډاکټران وای دا جګړې لمنځه ته ځړ خوړونکو شی بوجمن دي. تصویر نه پرول د کوچنیانو امیدوارو شوزو او نورو کسانو پر روحیاتو باندې اغیز لري. د دوی لډلې ډاکټر عزیز الدین همت ازادي راډیو ته وویل رسنۍ د خبرونو او تصویرونو د خبرولو ترڅنګ باید خپلې ټولنې د خلکو روحیاتو او ژوند ته هم پام وکړي. د جنگي او خونړیو شی بولیدل د انسان پر روحیاتو څه اغیز لري.
تاسو په دې باندې پوهیږئ چې د ښکلن جنگ په نتیجه کې اکثره د افغانستان خلک پر رواني مشکلاتو او پر رواني امراضو باندې مبتلا شوي دي او خصوصا پر رواني تروما باندې. هغه ورته چې دغه جنگ مستقیما نه د تلویزیون کې او غلطه سي مړي خود جنگي خود امبولانس خود وین خلکو خصوصا د اطفال چې دیدنه نو د اکثر اطفال په رواني تروما یا په ضربه رواني باندې مبتلا کیږي. کدا ته د وین شي د پټي ژوند تبدیلي تر اخر د عمر پورې د سره د دغه د مريضي موجوده او تداوی ډیره مشکله ده.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وايي تصویر رسنوي په کاله مخ کې د اطلاعات او کلتور وزارت سره د وټرن لمخې ژمنه کړې و چې نور به د جنگي عملیاتو ژوندۍ تصویر نه خبرې. د کورنۍ چارو وزارت بیان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل د تصویر رسنیو لخوا د ژوندۍ خبرونه کول د هغو پولیسو ژوند له خطر سره مخ کوي چې په جګړه کې ولاړ دي. هغه څه چې په افغانستان کې پیښیږي موږ یې باید د مسؤلیت احساس وکړو او په پام سره کار وکړو. امنیتي ځواکونه په کاله مخکې په دې باور سو چې مخامخ خبرونې کولی سي عملیات له خنډ سره مخ کړي. رسنیو ژمنه کړې وه چې بیا داسې نه کیږي. زما هیله دا ده چې پر هغه ژمنه ودرېږي کولی سي د جګړې له منځه له 15 څخه تر 30 دقیقو پورې خبرونې وکړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي د جنگ له ډګره د ژوندیو خبرونه کول باید د افغانستان ملي ګټې له خطر سره مخ نه کړي. د اطلاعات او کلتور وزیر سید مخدوم رحیم وایي
اطلاع رسانی وظیفه شماست، اما وقتی که مسئولین امنیتی به شما هدایت
اطلاع رسول ستاسو دنده ده، خو کله چې امنیتي ځواکونه تاسو ته لارښوونه کوي هغوی ملي ګټې غواړي، نو تاسو یې باید په پام کې ونیسئ او اطاعت یې وکړئ. تاسو هم خپل دنده د اطلاع ترلاسه کولو لپاره ترسره کړئ. خو که چیرې تاسو هغه صحنه چې د امنیتي ځواکونو د کار په مخ وړلو کې خنډ رامنځته کوي خپروي، په دې صورت کې هغوی حقدار دي.
د دې ټول خبرو ترڅنګ پر کابل ښار د وسلوالو مخالفینو د ډلیزو حمله وروسته د افغان دولت وسلوالو مخالفینو ادعاوې وکړې چې د تصویر رسنیو څخه یې ګټه اخیستې او افغان ځواکونو ته یې ډېره مرګ ژوبله اړولې. معصوم ایوند ازادي راډیو کابل.
سش کال په کندهار او هلمند کې د ګوزن یا پولیو 19 پیشي سب شوی چې تر تیر کال زیات دي. د کندهار د روغتیا چارواکو له قومي مشرانو، ملا امامانو او نورو مخورو کسانو وغوښتل چې د دغه کمپاین په عملي کولو کې مرسته وکړي. صادق رښتینی له کندهار په دې باب راپور لري.
نا امنی د اما پوهاوی ټیټوالی د خلکو نه پاملرنه او د واکسین د رضاکارانو بیغوري هغه لاملونه دي چې په سویلي حوزه کې د ماشومانو د پولیو یا فلج پیشي زیاتې کړي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا د شنبې په ورځ په دې ولایت کې د پولیو یا فلج د واکسین د پیل پر مهال وویل چې سږ کال په کندهار او هلمند ولایتونو کې د ماشومانو د فالجینو نسپیشي سبسیوی چې دا د تیر کال په پرتلا زیاتوالی شي. د شاغلی پخلا په خبره د یادو نونو سپیشو څخه لاس د کندهار په شپږ ولسوالیو کې او نه نوري په هلمند ولایت کې سبسیوی
تقریبا لس پیشې مش په کندهار شپږ ولسوالۍ کې لکه شاولي کوټو، شارو، دنګو، میوان، پنجوایي کې او درې ولسوالۍ نه پیشې د هلمند په ولایت کې په درې ولسوالۍ کې لکه سنګینو، مساقلا او ناری سراج کې لرو.
د کندهار د عامې روغتیا رئیس د سویلي حوزې د ملا امامانو، قومي مشرانو او ټولو کورنیو وغوښتل چې د پولیو د واکسین په کمپاین کې مرسته وکړي او خپل ماشومان د دې خطرناکې ناروغۍ څخه وژغوري. په سویلي حوزه کې د پولیو واکسین د شنبې په ورځ پیل سو چې د درو ورځو په ترڅ کې به له 1 میلیون څخه زیات د 5 کلونو څخه د کم عمر ماشومان واکسین کړي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو
د کابل شاریان د سړکونو په سر له خندونو او موانعو شکایت لري. تر دې د دې راپور تر خپرولو مخکې له جان اقا لیکوزي څخه ورو چې نړیوالو مطبوعاتو ته لیکلي.
انګلستان چاپ انډیپندنت رسپانډنټ د افغانستان له جمهور رئیس حامد کرزي سره یو مرکه کړې او سرلیک ورکړې. حامد کرزی د ترور تر سیور لاندې ورسپانډنټ لیکي جمهور رئیس کرزی تر سختو امنیتي شرایطو لاندې ژوند کوي او دا ځکه چې څلور ځلې ورباندې وژونکي حملې شوي. ورور یې احمد ولی د خپل ساتونکو لخوا وژل شو او پلار یې هم په 1999 کال کې په پاکستان کې وژل شوی و. انډیپندنت لیکي جمهور رئیس کرزی ویلي په 2014 کال کې د اساسي قانون پر اساس د ده د کار دوره ختمیږي او د بل ځل لپاره به ځان نه کاندیدوي. دا هغه وخت دی چې بهرني ځواکونه هم له افغانستان څخه وځي. جمهور رئیس کرزی په مرکې کې ویلي امریکایان چې په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل خلکو ورته د ازادۍ بخونکو ځواکونو په سترګه کتل. په کلو او بانډو کې هم خلکو هرکلی کاوه. هغه مهال ولس د طالبانو پر ضد قیام کړی و خو وروسته د اشتباهګانو له وجې وضع خرابه شوه. د کرزی په وینا بهرنیو ځواکونو په لومړي سر کې اداري فساد او وروسته ملکي تلفات زیات کړل. جمهور رئیس کرزی له انډیپندنت رسپانس سره مرکې کې په ډاګه او په پوره جرات لویدیز په افغانستان کې په اداري فساد او جنایت تورن کړی او وایي لویدیزوالو د افغان حکومت له خوښې پرته په اداري فساد کې ښکېلو قراردادیانو ته د میلیونونو ډالرو قراردادونه ورکړي او ورکوي او په میلیونونو ډالر د جنایتکارو جیبو ته ځي. د کرزی په وینا هر څوک چې د میلیونونو ډالرو قراردادونه ورکوي او اخیستونکي حکومت ته مسؤول نه بولي هغوی په افغانستان کې ستر اداري فساد ته پراختیا ورکوي. جمهور رئیس کرزی په مرکې کې ویلي د اداري فساد مسله په وار وار له غربیانو سره مطرح کړي او بالاخره هغوی خپله ګناه ومنله خو دا ډېر ناوخته دی. جمهور رئیس کرزی وایي د افغانستان په حکومت او سیاسي حلقاتو کې هم فساد شته خو د یو څو پیسو رشوت اخیستل او د سترو قراردادونو فساد توپیر لري. واشنگتن پوسټ رسپانډنټ د افغانستان پارلمان د مخالفتونو په شخړو کې راګیر دی تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلي او د پل په کرښو کې لیکي د پارلمان د شخړو او لانجو له وجې د هیواد د مهمو قوانینو او نوښتونو تصویبول شاته شوي او د افغانانو اندېښنې په داسې حال کې زیاتې کړي چې د شخړو او حملو په جریان کې امریکا له دې هیواد څخه د خپلو عسکرو ایستل پیل کړي. ورسپانډنټ لیکي د نهو نوو وکیلانو پر سر د راپورته شوې لانجې له امله د 249 وکیلانو نیمایي شمیر او یا هم لږ کسان د پارلمان په غونډو کې ګډون کوي. ورسپانډنټ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خاص استازي سټیفان د مستوره خبره راخسته چوي د خوښینه ځای ده چې د افغانستان پارلمان له انتخاباتو څخه د یو کال وروسته مودي کې هیڅ کار ونه کړ. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د افغانستان د پارلمان لانجې په داسې حال کې زور اخیستی چې افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو، له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک تړونو لاسلیک کولو او د کابل بانک د اداري فساد د دوسیې د حل لپاره باید سخت او جدي کار وکړي. ورسپانډنټ د افغان او لویدیځو چارواکو په حواله لیکي د کابل اداره باید د بونل کانفرنس مخکې له طالبانو سره د سولې د خبرو او له متحده ایالاتو سره د ستراتیژیک تړون چوکاټ برابر کړي.
د کابل ښار یو شمېر موټر چلوونکي او خلک شکایت کوي چې په دې ښار کې ځینې سړکونه او کوڅې لا هم د چارواکو یا هم کورنیو بهرنیو ادارو لخوا بندې دي او له دولت دوی غواړي چې دا لارې پرانیزي. د دولتي چارواکو ادارو بهرنیو مؤسسو او حتی اشخاصو لخوا په خپل سر کوڅې او لارې بندول په کابل ښار کې د خلکو له لویو ستونزو څخه بلل کیږي. په عین حال کې د ترافیکو ریاست چارواکي دا کوي چې له هغو لارو پرته چې یو شمېر بهرنیو ډیپلوماټانو او ادارو تړلي دي نورې اکثره لارې پرانیستل شوي او دغه ستونزه تر ډیره اواره شوې ده. په دې اړه پام وکړئ له کابل د احمد زبیر شمن راپورته.
په تیرو څو میاشتو کې د افغان دولت له پرله پسې هلو ځلو سره سره چې په کابل ښار کې د چکونو او موانیو په لرې کولو سره یو شمېر تړلې لارې او سړکونه د ترافیکو په وړاندې پرانیزي، په ځینو سیمو کې دغه ستونزه لا هم پر ځای پاتې ده. اکثره دغه لارې د چارواکو، دولتي ادارو، بهرنیو ادارو او آن د زورورو اشخاصو لخوا هغه وخت په خپل سر تړل شوي چې کله هم د ناامنۍ احساس کړی دی. د نورو ډیرو عمومي لارو په څیر په کابل ښار کې د څو ورځو مخکې بریدونو وروسته د دفاع وزارت د ششدرک عمومي لاره هم چې د دې وزارت مخې ته تیریږي تړلې ده او د ملي اردو عسکر په یوې فرعي کوڅې موټرو ته د تګ راتګ لارښوونه کوي. څرګندونه ده چې دغه لار به موقتي تړل شوې وي او که دایمي خو یو شمیر موټر چلوونکو آزادی رادیو ته دی او په کابل ښار کې د ځینو نورو لارو د بندیدو په اړه داسې وویل.
استنادی دیوالونا دغه سرکونه بیلغه کم دی موټر په کار کې زخت زیات دی وروره دغه جی کی وروره وبور مرور دی موټر بیخی بیروبار جوړ کړای دا او لاره ډیره سخت بند کړی دی.
بلخوا په کابل کې د ترافیکو د عمومي ریاست چارواکي بیا وایي چې په تیر یو کال کې دغه ستونزه تر ډیره حده هواره شوې ده. د ترافیکو د عمومي ریاست یو چارواکي سمونمل غلام محمد راسخ ازادي رادیو ته وویل د جمهور رئیس په لارښوونې یو ګمارل شوی کمیسون تر اوسه پورې څه باندې 350 هغه موانع له منځه وړي چې اشخاصو او دولتي ادارو ایښي وو. ښاغلی راسخ وویل په نورو سیمو کې دغه ستونزه تر ډیره هواره شوې او یوازې د ښار په هغو ساحو کې پاتې ده چې بهرني ډیپلوماتان پکې اوسیږي. یوازې زموږ سفارتونو او بهرنیو اتباعو چې اکثره ډیپلوماتان دي هغه هم په څو مشخصو ساحو کې چې لږ ډیر امنیتي تدابیرو ته اړتیا پکې ده اوسیږي، لکه ششدرک او وزیر اکبر خان. هلته موږ دغه ستونزه لرو. په نورو ساحو کې موږ دا ستونزه تقریبا نه لرو. ښاغلی راسخ وویل د هغو لارو د پرانیستلو موضوع د بهرنیو چارو وزارت ته سپارل شوی چې بهرنیو ډیپلوماتانو تړلی دي. که څه هم چارواکي پر عمومي لارو سړکونو د موانعو د له منځه وړلو